لانای د لیویس پولیسو په بدرګه پر بایسکل کوټې تر روان وو چې نامعلومو وسلوالو په کوشک نومې ځای کې له نږدې غره څخه ډزې پر وکړې. د بلوچستان د داخله چارو سکرتر اسد ګیلانی وایي دغه سیلانی هسپانوی وو او شاوخوا شل تنه لیویس پولیس یې د امنیت ساتلو لپاره په بدرګه ورسره وو چې وسلوالو ورباندې برید وکړ او په نتیجه کې اووه تنه پولیس اسکر ووژل شول او د سیلانی په شمول لس پولیس اسکر ټپیان شول. اسد ګیلانی وایي وسلوالو غوښتل چې دغه سیلانی وتښتوي خو پولیسو پر هغوی جوابي ډزې وکړې او په جوابي ډزو کې یو وسلوال هم وژلی دی چې وایي هغه ازبک پیژندل شوی دی. اسد ګیلانی وایي ټپي سوی هسپانوی سیلانی او نه تنه لیویس پولیس یې کوټې ته راانتقال کړي دي او تر درملنې لاندې دي. د ده په وینا د هسپانوي سیلانی روغتیایي حالت نازک دی. هسپانوی سیلانی له ایرانه د بلوچستان د دالبندین سیمې پر لار کوټې ته را روان و چې برید ورباندې وسو. مستونګ کوټې ته نږدې سیمه ده خو وسلوال پکې زیات نفوذ لري او له تیرو څو کلونو پکې پرله پسې پر شیعه مسلمانانو بمي او ځان وژونکي بریدونه کېږي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. د یادونې وړ ده چې د تیر 2013 میلادي کال د مارچ پر 13 نېټه هم دوې چکۍ سیلانیانې د بلوچستان له تفتان ښاره کوټې ته را روانې وې چې ناڅرګندو کسانو په چاغې سیمه کې وتښتولې او تر اوسه لا هم ورکې دي.
د بلوچستان په مستونګ سیمه کې پر یو هسپانوي سیلانی د وسلوال برید په باب مو اوریدل چې وویل شول په نتیجه کې د هغه امنیت ساتونکي او سیمه ییز پولیس وژل شوي دي. دا پیښه په داسې حال کې رامنځته شوې ده چې د همدې سیمې د وړمې شپې د ځان وژونکي برید قربانیان د احتجاج په توګه ښخ شوي نه دي او په سړکونو پراته دي. خپل خپلوان وایي چې مړي به تر هغو ښخ نه کړي چې د وسلوالو پر خلاف هدفي عملیات پیل نه کړي. د ایالتي اسمبلی یو غړي پر هزارګانو په دا ډول بریدونو کې د پاکستان استخبارات په لاس لرلو تورن کړي دي. په اړه بیا یې هم د ازادي راډیو خبریال برکوال میخیل رپورټ لري.
په ماتم اخته د لسګونو کورونو خپلو خپلوانو او نورو سلګونو هزارتو کم شیعه مسلمانانو برایش په خپلو 25 وژل شویو کسانو سره پر عالمدار سړک ویښه تېره کړه. د دوی په منځ کې د وړ میاشپې په ځان وژونکي برید کې د وژل شویو ځوانانو مړي په تابوتونو کې پراته وو او دوی ورته ژړاوې فریادونه کول. غمجنو هزارګانو ماشومانو ښځو او سپینږرو په سرو سترګو پوښتنه کوله چې خلک یې په څه ګناه وژل کېږي. هزاره ډیموکراټیک ګوند پرون کار بندیز اعلان کړی وو او د کوټې پر باچا خان چوک باندې احتجاج مظاهره هم وکړه. په مظاهره کې شریکو ځوانانو په لاسونو کې شعار پاڼې راخیستې وې او د ایالتي حکومت په خلاف شعارونه ورکول. په بلوچستان اسمبلی کې د شیعه مسلمانانو د اتحادیه مجلس وحدت المسلمین غړي سید محمد رضا د چهارشنبه په مازیګر خبري غونډې ته په وینا کې پاکستانی استخباراتي ادارې پر شیعه مسلمانانو باندې په بریدونو تورن کړې. د وویل د وسلوالو په خلاف د عملیاتو پر ځای له هغوی سره مذاکرات کول د حکومت کمزوري شي.
پاکستان مې کہیں بھی سر قواریت
په پاکستان کې په هیڅ ځای کې هم د فرقې ستاو ترخوالی تصور نسته. دا یوازې او یوازې د ترهګرۍ یو اړخیز عمل دی. هغه خلک چې ناوړه اهداف یې په افغانستان کې ترسره نسول، په سعودي عربستان او مصر کې ترسره نسول، راغلو دلته په پاکستان کې د پناه ځای وموند او ځینې خلک د دوی ملاتړ کوي. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ پرون ماښام د خپلې کابینې له څو نورو غړو سره په ماتم اخته احتجاج کوونکو کورونو ته ورغی او د هغوی له رانو سره خواخوږی وکړه. ستاسی احتجاج جایز دی، موږ ستاسی په غم کې برابر شریک یو. خدای شاهد دی چې له تاسو سره کښېنستو ته تیار یو، ځکه کله چې دا پیښه سوی موږ له هغه وخته دا خپله پیښه او ماتم ګڼو. زه تاسو ته باور درکوم چې زموږ حکومت به که واکمن ګوندونه دي که اپوزیسیون هڅه کوو چې زموږ له اولادونو ستاسی له ځوانانو سره داسې ونه سي، زه ستاسی له مشرانو سره خواخوږی کوم. د شیعه مسلمانانو پر بس د ځان وژونکي برید په خلاف په کراچۍ، پنډۍ، لاهور، ملتان او د پاکستان په نورو ښارونو کې هم احتجاجونه دوام لري. خلک پر سړکونو ناست دي او د لشکر جنگوي د وسلوالو په خلاف د عملیاتو غوښتنه کوي. لشکر جنگوي د مستونګ په درنګړ نومې ځای کې پر شیعه مسلمانانو د چهارشنبه د شپې د برید مسؤلیت منلی او ګواښ یې کړی چې په راتلونکي کې به هم دا ډول بریدونو ته دوام ورکړي. د یادونې وړ ده چې د تیر 2013 میلادي کال د جنوري پر 10 پر همدې عالمدار سړک په دوو بمي حملو کې شاوخوا 80 تنه هزارتو کم شیعه مسلمانان وژل شوي وو او مړي د احتجاج لپاره 4 ورځې پر همدې عالمدار سړک پراته وو. اخر د پاکستان صدر اعظم راجا پرویز اشرف ورته راغی او د دوی په غوښتنه ایالتي حکومت ختم کړ او پر ځای واک والی یا ګورنر ته وسپاره. خو دا ځل یې غوښتنه د وسلوالو په خلاف سمدستي هدفي عملیات کول دي. 24 ساعته پوره کېدونکي دي او مړي لا هم خاورو ته نه دي سپارلي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
او مخیل دی چه ده خزر لپاره ده آزادی رادیو دو اونیزو پروگرامونو تا وار ورسیگی ده مخکخو خزو او نیمه نره یوه نړیوال موضوع راخلو. د نړیوال ټولنې په ملاتړ د سوریې په اړه د مذاکرو لومړۍ ورځ له کړکۍ سره ملګرې وه. د سوریې رژیم د یو انتخالي حکومت د تشکیل لپاره د ولسمشر بشار الاسد له لرې کېدو سره مخالفت څرګند کړ. په سویس کې جوړ شوي کنفرانس ته امریکا او د سوریې اپوزیسیون وویل چې بشار الاسد خپل مشروعیت بایللی دی. سالم محمد سالی نور جزئیات اوروي.
د سویس په مونتریو ښار کې پرونی مذاکرې داسې وخت پیل شوې چې په سوریه کې د جګړو په اړه خبرونه خپاره شول. د بشار الاسد د رژیم هوایي ځواکونو د یاغیانو پر مرکزونو حمله وکړه او هلته بیا په یاغیانو کې د افراطي او منځلارو ډلو ترمنځ جنگ روان و. امریکا او د سوریې د اپوزیسیون ډلو د سویس کانفرنس ته ویل چې د بشار الاسد رژیم د دې هیواد پر خلکو د حملو له کبله خپل مشروعیت بایللی او باید له صحنې وایستل سي. خو د سوریې د حکومت استازو دا پیشنهاد رد کړ. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم پر تروریستانو او بهرنیو حکومتونو تور پورې کړ چې غواړي سوریه ویجاړه کړي. ټاکل سوی د جمعې په ورځ د اول ځل لپاره د سوریې د حکومت او اپوزیسیون ډلو ترمنځ مستقیمه خبرې وسی. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي اتحادیې ګډ استازي لختر ابراهیمی په دې اړه خوشبیني څرګنده کړه. موږ نسبتا څرګندې نښې لیدلی چې دواړه لوري حاضر دي د ځینو مسایلو لکه اړو خلکو ته د رسیدګۍ، د اسیرانو د ازادۍ او محلي اوربند په اړه خبرې وکړي. د سویس په کانفرنس کې د څلوېښتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه لري. یو پکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاواروف دی چې هیواد یې د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون کانفرنس په خپل وینا کې لشکیل خو وغوښتل چې د سولې لپاره له موجوده فرصت څخه استفاده وکړي.
Ending this war and making peace will be hard.
د دې جګړې پای ته رسول او روغه به ګرانه وي. موږ دلته یو کوچنی ګام پورته کړ، بل ګام د جمعې پورته کوو چې په هغه ورځ د سوریې دواړه لوري په خپلو کې خبرې کوي. سخت لار په مخ کې لرو، خو د دې کار تر سره کول ممکن او ضروری دي. د سوریې په درې کلنه کورنۍ جګړه کې تر یو لکو ډیر شزرو زیات کسان وژل شوي دي. تر دې مخکې د سوریې د اطلاعاتو وزیر عمران الزابی د امکان رد کړ چې ګواکې له اپوزیسیون سره د معاملې پر اساس بشار الاسد له واک څخه لرې کیږي. د اپوزیسیون ډلو ملاتړي تورن کړل چې ناسم معلومات خپروي. د سوریې حکومت د دې هیواد کشاله د سنی افراطي ترورستانو پر ضد جګړه ګڼي.